سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان نه د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو. خو په پیل کې خبرونه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوی تعلیمی کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هممهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر ښوونځي هم پرانیستل شوي دي. طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته د کابل په یو شمیر د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانیستلو په اړه کومه نیټه نه اعلان کړي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یې ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي به په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکي موټر د حصه اول لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېدله. په حصه اول کې د طالبانو لسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبله 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوی دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په لامبې کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیې په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. او د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انورم هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انورم اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړو، خو له هغه سره هم مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوي کې په مسکو تل یو بل باندې تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د ښوونځیو د پیل لومړۍ ورځ ده. خو له شپږم ټولګي پورته نجونې ناهیلې دي.
د زده کړو ارمان مو درلودلو نو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي، ځکه زمونږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو مو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه وو دغه کال ته.
د پکتیا په مرکز ګردیزه او څمکنیو کې د ښوونځیو پرانیستلو وروسته غزنی کې زده کوونکي نجونې هیله مندې شوې دي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
په پکتیا کې مو د ښوونځیو پرانیستلو په اړه د پوهنې وزارت د پوهنې مرستیال آصف ننګ نظر هم پوښتلی دی.
مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاص شوي دي، دا زما په نظر ښه خبر ده.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیر نه لري، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مو دلو نو شاید راتلونکو کلونو هم داسې زمنګ پارمان کې پناه.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د همهله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هله یوازې هله پاتې شو.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پتم او هله مخودله چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکې موږ بخپل زده کړې پاتور ورسو، خو متاسفانه چې په خاطر کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورن کړه، په خاطر ولایتونو کې مکتبونه لا هم بندي. هغه هله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خنځي به شروع شي مکتب اجازه راکې موږ بخپل خنځي تلاشو، نو زمونږ هله بیا مل خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم جونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تمه امید باندې مې چې تر څو موږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیقې شمیرې نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لاهم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه څه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوی دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمد زی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چا په لارښوونه او د کوم تدابیر په اساس پرانستل شوی. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړی ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې لشپګمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څار د بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي که افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
که څه هم طالبانو تیر کال وخت ته لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو د راپورونو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې وې، چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ښوونځي د ښوونځیو د مدیرانو لخوا پرانیستل شوي دي. دې ولایت کې د ښوونځیو په پرانیستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځنګړي ډول هغو نجونو ته چې اوس مهال له زده کړو محرومې دي هیلې پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستې دي، خو په اکثرو سیمو کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي. همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوهنې مرستیال ښاغلي آصف ننګ سره شربلې ده او په پیل کې مو ترنه دا پوښتلې چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي خلاص او په ځینو کې تړلې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول چې د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې او زه امیدوارم یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرنسټو سلسله به پیل شي. اماده چې اوس په دینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاصوي دي تاسو ما په نظر خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده زه په خپل استقبال او مولو کې یو چراغ روشن کیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم نو دا ډیر خزي ریده او پکتیا کې چې دا سلسله خلاص وسو شمال ولایتو ته دې طرفو ته کطالب د رسمي تصمیم دی اعلان په حد کې نوي نو بیا دا هم خمی تو ده چې په تدریج سره منتها دغه وخت دایا نسی دی جلکیو کال دایا نسی په دې ترتیب سره د مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب که دا راته وایي هیله شته چې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي او بغیر له دې نه چې طالب چارواکو لخوا ورته کوم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شي ورکړل شوي وي چې ښوونځي پرانیزي. دوی راپورته شي او داسې یو ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نورو ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي.
زما په نظر پکار خدا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په سمیمانه طریقه سره ترسره شي چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایي وکړي هم د خلکو زړونه په لاس راوړي او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپا چپي او د لوبینه په رسمي توګه یو دم تسې دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منع کوي بیا یې په چالش کې کراوسل چې خامخا دا دوباره تاوان کوي یعنی زما په نظر داسې باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو هم خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال یې پکار ده حتی په خبري لحاظ حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کینی خبره وکړي دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم که دوی په دې کې صمیمانه تصمیم ونیسي د ولس زړونه به په لاس راوړي دا به تر ټولو دا اسانه د معما حل کېدل وي دا تر ټولو بهتره ده.
ننګ صاحب په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د آنلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغه طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې وینئ؟
د موږ د ما خپله تجربه چې څومره ده د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عدد په اصطلاح چې چیرته ډیر شاګرد ده هغه په لویو ښارونو کې ده په اطراف کې ډیر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدی یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده تر ټولو لوی او بهترین انتخاب دا ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پښتنه به موږ هم ننګ صاحب تاسو د پوهنې د وزارت مرستیال پاتې شوي وي طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوري ستونزې دي او په دې وجه باندې ښوونځي تړلې پاتې دي. تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر څومره بریده جدي ده او ولې پخوا دغه موضوع نه مطرح کېدله؟
زه خو پښتنه چونده ډېر پړل شوی موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي تبصرې گنجایش جک نسته چې دوی توضیح کړی نه ده چې څه رقم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډېر لوی بحث ده ډېر اوږد بحث ده. اما زموږ د جلکیو لباس مشکل نه لري اسلامي میتود سره برابر ده په نصاب کې مشکلات نسته په کلو کې معلم مسلمان کلی مسلمان سیمه مسلمان خلک یو بل سره بلد معلم د همغه کلي مکتب په هغه کلی کې نو څه کلتوري مسله بل لباس په هغه لباس د لکه دی کلی یعنی په کلو په اطراف کې او د موږ د کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ دی نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستیال آصف ننګو چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه موږ سره خبرې کولې. له دې سره جوخت
کله چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې خونځي پرانیستل شو د خونځیو د مدیران لخوا د پکتیا په ګوندی ولایتونو کې هم استکون کنجونو ته هیله پیدا شوه او دوی له طالب چارواکو وخت دي چې دوی ته هم اجازه ورکړي ترڅو زده کړو ته ادامه ورکړي. جزئیات په راپور کې ووري.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دوله سم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دوله سم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازې ورکولو ته زیاته خوشحاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل په پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کې په افغانستان کې تشپژم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن علیه هم دا دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډیره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلې پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم لا خپل بختګیله منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د انجنو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس په د اوکراین کړکیچ کې تم شو. د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د توغندۍ او د لګېدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعال شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې دې حساسې بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت ان ار هو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. ان ار هو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندۍ ویشتلی دی. زلنسکی بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګېدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې، کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي. زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خبرېدو لګوخت څخه یوازې یو ګام لري ده. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاستول ویدل. زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت د راپور د خبراوي په درشل کې د دې حمله وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاو چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بے پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و، د خپل څېړنو نتایج نن خبره کړي. د راپور به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي. گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسیدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمد زی څخه پوښتلی دي چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کیږي. او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي. او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه، او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډیر تمرکز وکړي په سبانۍ لوبه کې؟
نو که تاسو وګورئ واقعاً چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله او ډېر غټ رن دې پوره کړل. خو که بیا وګوري د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کومار په نوم باندې چې دا، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالورانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغسې بالران په کې وو. نو رابسو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده، او د پاکستان توپوهون تیز بالران چې دي هغه واقعاً چې ډېر تیز دي. خو په شارجي کې لوبه او په شارجي کې چې څومره تیز بول کې هم دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاست بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې. نو په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي. خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بر پوره آمده دي.
کله په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، سره لدې چې سریلانکا نه پروستي لوبه کې ماته وخوړه، بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي. یعنی دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو، او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې د چورته ویلو شي، دا به د یو طرفه مسابقه بنئ ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي، نو لوبغاړو مرتخ پوره تیاری کړه. دونه ان شاء الله د موږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه و چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دي پوره کړي. خو دینه دا معلومیږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دل، د یوې کارکردګي به څومره مؤثره تمام سي په سبا لوبه کې؟
د سی بی چی د غلوب د افغانستان بولرنګ تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاالله د سی بی چی تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشه خان چې د پوری نوم لري او یو خت تجربه کار لوبغاړی دا هغه خپل ټول تجربه د پاره ډیر ضروری دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د غنور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومه عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تر سره کړی او بس هغه تجربه دی نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلی دي چې پورا پورا با تجربه کار دی پورا دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي. خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوغور سره کوي او خپل تجربه ورسره شریکوي.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بولینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. ورستۍ پښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سرلنکا موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنگلادیش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغه سی د سرلنکا خلاف باندې تقریبا 120 کې 50 منډي وسولې. نو بولینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم خدا او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته کوو بل پښتنه د کراسم دی ټورنمنت کې لوبي کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنت مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری تر سره کوي، ښه لوبي کوي او پوره غو تمرینات وسی ترڅو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې تر سره کیږي نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وګړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا د دوی یو ډېر ښه اقدام وو. نو بالکل واقعي چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې خېلو بي ځکه هغه د دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهانې لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبي چې د افغانستان او پاکستان ملي ټیم ترمنځ به وي موږ سره خبرې کولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زنه احمد لال ولسمند هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي زموږ مساری په لاره ناکید دي. خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي چې دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چې ولي چې دا ولادت موږ نه ناکې مطلب کیږي مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 ور کې په څلور نیم سور کې په څلور سور کې ورور دا شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا د یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه د یو نیم سل هم دغه کیسه دا سره پوجي خپل کار پوجي بار رقم چکی حکومت ځغنه کوي ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي دا پتنګ را وستلی وخت تعالی دې چې موږ
تم لا شاهدید هلمند خبره کوم. ما دا پیغام به پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ بوي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبري کوي وای اعلامي ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغښت دي او خپل وظایف کې مې دي. دا کامل اندروغ ده، دا کامل اند دي حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لری کوي او یی بستونه ترقیزي نه هیله ده چې مسولین په دې اړه له توجه کې د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
د راپورونو برخم دومره په دویمنی مې کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو دو حکومت ویان زبیلا مجاهد وای په دې اړه چې په پکتیا کې د چاله خو او د کوم شرایط لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي پرانستل شوې څېړنه کیږي. خغلی مجاهد نن په کابل کې خبري اعلانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او د پرانستلو په اړه یو ډول نه خبري وخوده او وی ویل د خوانځي او د پرانستلو په اړه بعد د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15 د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې تعلیم میکال د پایل اورسته لدی ورځ سره هم حاله په پکتیا کې زینو سرچینو ازادې راډیو ته ویل چې د غلطه په زینو سیمو کې د ځای خلکو او د خوانځي او د مدرن لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر خوانځي هم پرانستل شوې دي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکیدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوې دي. د سیمه ایزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه بهال زخمیان شول چې یو مسافرونکی موټر د حصي اول لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېده. په حصي اول کې د طالبانو لسوال ازادې راډیو ته ویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله فعاله ده. د جاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم وروستی ریاکټر یې د یو توغندې د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهم اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندې یې ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې وویل د جاپوریشیا د اټومي بټۍ وروستی کې بل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو دی او بل توغندې د لګیدو له کبله للمنځه لاړه. خو له هغه مهال چې د جاپوریشیا لانجه پیل شوی کیف او مسکو تل یو بل تور پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو ستر لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده.
نیما نړی
خسر به میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ زده کړې کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې له خواخه دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ یې نه دلو د کور ويم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاري کې فل چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واس خپل تک تنا پات سند غ زوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمغي خدای زم یعنی دا کال څه پر کېږي په مخ قیامت کې خور نه رینه زنه لارم کوچ وړم هیڅوک نه لرم، تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان استم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم، خسرم دارو میور. اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبوله نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اتکلان وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده، دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. گرچه دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای کوي چې مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا دسې ده او دسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړي او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیور سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیور باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم وو، او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس پیخو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې ورندارې لورته نکاح شوی دی یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړو کې پریکړې نه د پریخدل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دا غو مجبوریتونو په اساس باندې د تار شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپل خواخه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی سي چې په خپل خوخه باندې میړه وکي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوخه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپل خوخه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منی کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولی شي پلانای بنس کولی یا مجبورې کې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغه کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره ولې حتمي نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدر من دوستانو د غنو کا سونه په وینا د دا ډول نامناسب دودونو دینه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي اوسي د کونډې خځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان خدو ژوند له غنو نخوالو سره مخ کوي د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په اړه نیمه نړۍ پای ته رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم هله لرم چې وونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم قدرمن اوریدونکو دا ونه د نامزده په حق باندې بحث کو دا چې د نامزده حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دی همدارنګه کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کوم حقوقونو برخمن دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګه مدني فعال په پیل کې به دوی ته خره خلاص وو اصولی صاحب په خیر علی خبرونه تستړي مشي کچېر اداره ته وایي چې د نامزدی حق یعنی څه
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ګورې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خو عاداتو پوه شي او د دوی په خواخه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي
که چیرته مو نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج لپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتي وي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 28 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مباحثې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دوی کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښه وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړي
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسان نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ګورې د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د
مدني قانون د لومړی ټوک په لومړی برخونه کې چې د افغانستان چې ټول پاملي موضوعات بته په لومړی برخه کې ټول پاملي موضوعات څرل شوي دي. په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري. او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړې دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښ سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یا یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژندو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایي اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خدای په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنې محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنې خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خو دی کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي. او نور مختلف بعد عرفونه، بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړل په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان توازی کوي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوي او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري. او د نامزادۍ موده د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی او عادت سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي. چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي
تهداب شمیرل کی کچیر تا دی ابتدا څخه ډبره یا 65 په سم ډول کې خو درشي نو مګه دیول باندې په خښ شکل باندې رسیدي نو همدارنګه کتی د نکاح 65 یا د زواج 65 چېغه د نامزادی یا کوژده د په خښ شکل باندې کې خو درشي په شرعي قانوني او حقوقي شکل باندې کې خو درشي نه پاینده کې بده ډیرو مشکلات مخ نه ول شو یو او پاینده کې بده د دواړو جنبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جنبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جنبان د یو د بل خواه وي دا چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبانو د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دعوه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ. Yeah.
اسمان